افغانستان کې د سهار اته بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د سلواغې د لویش پاړسمه، د فبروري میاشتې پنځمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان اندېښمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمېر ښځې وربلل شوي. په پیل کې خبرونه. د ملګری ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې ولکه افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې پر خپل اکسپانه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د یونیسف په ملاتړ 8,000 افغان ماشومان چې 80% نجونې دي په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا نجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندویو موسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې له شپږم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د اکشن به ماښام په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړې. د جبهې پر خپل اکسپانه د دې بریټ په تړاو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا بریټ د کابل د پنځمې ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یو پوسټه کړې. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسټه کې موټر د تلاشي په پلمه درول او ځوان انجونې او پخوانی امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې بریټ او د ازادي جبهې د ادعا په تړاو څه نه دی ویلي. بدخشان کې په دوو ترافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قومندانۍ په یوه لمه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان شوي چې له ډلې د 15 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدار استایت شوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یوه لوی پوځي موټر سره یو ملکی کس لګېدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایاب د وورو پړنګ نیولی دی. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال والی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبې په ورځ دغه سپین پړنګ پر یوه ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 1.5 پسونه او وزې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشې کړي. په چیلي کې د ځنګلونو د اور لګېدنې په پیښه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه لږ تر لږه 99 ته لوړ شو. د چیلي ولسمشر ګابریل بوریچ خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر شایي تر دې زیات شي ځکه د پلټنې ډلې په ویجاړو شویو ساحو کې پلټنه بوختې دي. په سیاحتي ساحلي سیمه والپارایسو کې د اور د مړکولو هڅې روانې دي. په دغه هیواد کې د اوړي پر مهال د هوا تودوشه ډېره لوړه سوې وه چې په تیرو دوو ورځو کې تر 40 سانتي ګرادو اوښتې ده. ترکیه موافقه کړې چې مصر ته خپلې هغه بې پیلوټ الوتکې برابرې کړي چې خورا زیات محبوبیت لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان دغه اعلان پرون یکشنبه وکړ. ترکیه او مصر ترې وی لسیزې کړکېچ وروسته خپلې اړیکې عادي حالت ته راګرځولې دي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د کتنې لپاره د فبروري میاشتې پر 14 مصر ته سفر وکړي. دا له کله چې انقرې او قاهرې تیر کال د سفیرانو په ګمارولو سره خپلې اړیکې عادي کړې، لومړی وار دی چې اردوغان مصر ته ځي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ویلي د اړیکو عادي کول د مصر لپاره مهم دي ځکه ځانګړي ټکنالوژي ترلاسه کوي. د هغه په وینا ترکیه دا منلې چې مصر ته به بیچلوونکي هوایي واسطې او نورې ټکنالوژي برابروي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د ګڼو لوړ رتبه چارواکو د بدلولو پر موضوع غور کوي. نوموړي دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون یکشنبه خبره شوه. هغه ویلي یوازې په پاوز کې لوړ رتبه چارواکي نه بدلوي بلکې په نورو څانګو کې هم خلک بدلوي چې مشخصه سي څوک د اوکراین رهبري کولای سي. ولودیمیر زلنسکی د ایتالیا له آر ای آی ټلویزیون سره په مرکه کې د پښتنې ته چې زیات وړاندیزونه سته چې دی غواړي د پوځ قماندان والری زالوژنی لری کړی. زلنسکی په ځواب کې ویلي دا د خلکو مسله ده چې د اوکراین رهبری څوک وکړي. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي یوازې په پوځ کې نه بلکې د ګڼو دولتي ادارو د چارواکو د بدلولو خبره کوي. ځینې اختلافات وروسته له هغې رابرسیره شول چې اوکراین تیر کال ځوابي پوځي عملیات پیل کړل چې د روسي ځواکونو په وړاندې لږې لاسته راوړنې لري. دغه روسي ځواکونه د اوکراین د جنوب او ختیځ د زر کیلومتره لومړۍ کرښې په اوږدو کې پراته دي. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر شزی وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د شوزو د برخې مرستیالی هی دربار ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په غونډه کې د افغان شوزو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوی دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبرو اترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین ډېرې پوښتنې کوي چې دا شپږ کسان به څوک غوره کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه ښځې هم شاملې وي چې د طالبانو پر ضد درېدلې. نو بنا نه دا به د بشپړ اشتراک معنا نه ورکوي.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي منظمه او یو لاس شي. د دوهې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوهې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایو سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلې اوتنبایو د دوهې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. ښځینه فعالانې غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوهې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوې وایي خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي درد د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي واقعا زما جړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، هر څه پسې خپه سوې یم. د افغانستان د خاورو پسې خپه سوې یم.
ډیرای کډوالې میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل له ژوند سره د مبارزې تر ټولو ښه لاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څه نه څه لیکنه ولرو په ورځ کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې. دا ډیره غنیمت ده.
قدر من اردن کو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وي. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت هیواد کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فیلن خوزه هیچ نو نیکولو تا او مطالعه تا لسرسی نلرم، زکه چه مسافرت پر مجدون سختی چه حتی مرسخه هر دول امکانات خیسیگه، نو زخ پل نه درس ویلو تا او نه هم مطالعه تا او نه هم نیکولو تا زه لسرسی لرم. دلتا مشکلات سر دیر مخیوز نه وازی زه بلکه چول افانان چه غلی دی او گوی دیر امکانات چه محروم دی ده کار چه ده تحصیل چه او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې په ښه وخت کې په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت للی په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیری؟ لوي خو مسافری له بلې خوانه چې د کوم مصرفیات نه وي، څه کوي فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې زور سره په ارتباط کې مې پیژنم، یو غویم مسافر دی، مهاجر دی، دلته راغلی دی. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما په رقم ډېر شمېر کسان دا ته ډېر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځانه سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغو باندې خپل وخت تېر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کې نږدې ونیسې ما کتابونو ته دغه وخت بیا څومره پتانګې؟
واقعا چې ډېر پتانګي، حتی دغسې بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هېڅ هم نسو کولی، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډېره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغسې مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حد اقل وکولی سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډېر کسان دي باور وکړه چې زه ورسره په ارتباط کې یم، دلې راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هېواد کې ډېر سخت دي. نو موږ ته دغه شېبې ډېرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شېبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولی سم چې زه بېرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادېږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلودل، کار مو کوي، وظیفه مو کوله، په ټولنه کې، په اجتماع کې، د کار په محیط کې.